امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله وي. روانه خبرونه کې درته رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د خبرونو لنډیز: افغان حکومت او طالب مشران هر ورځ په خپلو کې خبرې کوي. ایران وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې نظامی اډې تفتیش کاندي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د اسرایلو او د فلسطینیانو د جنجال د حل اصلي لار د دوو جلا جلا دولتونو جوړولو طرحه ده. د خبرونو تفصیل اورول کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکي او طالبان وایي چې د ملي امنیت د ادارې رئیس معصوم ستانکزی تقریبا هر ورځ په پاکستان او قطر کې د طالبانو د مشرانو سره په ټلیفون کې خبرې کوي. د ای پی خبری اژانس د طالبانو او افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د خبرو په اخلي او سند ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي دي طالبان ظاهرا دې ته چمتو شوي چې د افغانستان اساسي قانون ومني. د افغانستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي دي چې په خبرو کې طالبانو د افغانستان په اساسي قانون کې د یو څه تعدیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا ضروري نه ده چې اصلاحات دې زر راشي. ایران وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې نظامی اډو ته یې د تفتیش دپاره ورشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ ویلي وو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشینو ته دې اجازه ورکړی شي چې د ایران په نظامی اډو کې د هغوی فعالیتونه وڅاري. میرمن هیلی وایي چې دا کار به دا خبره یقیني کړي چې ایران به په پټه اټومي فعالیتونه نه کوي. خو د ایران د حکومت یو نطاق محمد باقر نوبخت وایي د امریکا دا غوښتنه هسې یو خیال دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې نظامی اډو ته ورشي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس وویل چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د جنجال د حل اصلي لار د دوو جلا جلا دولتونو د جوړولو طرحه ده. هغه دا خبره د فلسطین او د اسرائیلو د مشرانو سره د خبرو نه وروسته کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لویدیځې غاړې کې د ناقلو یهودیانو په باب ویلي چې په اصل کې دغه ناقل یهودیان د سولې په لار کې مهم خنډ دی. پرون وختي د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي وو چې هیڅکله به هم ناقل یهودان په زور د لویدیځې غاړې نه راونه باسي. د ښاغلي نتنیاهو د دغې خبرې نه وروسته د فلسطین مشرانو سره په سیمه کې د امریکا د سولې د هڅو په باب ځینې سوالونه راپیدا شوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن پرون د سې شنبې په ورځ د ټیکزاس سیلاب ځپلي ایالت ته په داسې وخت تللي چې اوس هم د هاروی په نامه د سخت طوفان په جریان کې هلته په سیمه کې سخت اورښت لا دوام لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هلته په ټیکزاس کې د ژغورنې کارکوونکو ویلي چې هغه په دې افتخار کوي چې د ډیرو زیاتو خلکو ژوند د هغوی د هڅو په نتیجه کې خوندي شوی دی. د ټیکساس د هیوستن په ښار کې 3500 تنو ته په سیلاب ځپلو سیم کې نجات ورکړ شوی دی. په دې برسیره د ژغورنې کارکوونکو په دغه وخت کې تقریبا 300 حیوانات هم ژغورلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټیکساس سیلاب ځپلي ایالت ته د سفر نه مخکې د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې فدرالي حکومت به د لویزیانا او د ټیکساس د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره پوره مرسته وکړي. په دغه طوفان ویل کېږي چې دغه طوفان د سیمو ته په میلیاردو ډالره تاوان رسولی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د یو بل توغندي د وارولو نه وروسته ویلي دي چې د هغې په جواب کې د هر اقدام امکانات شته دي. د امریکا مقامات وایي د شمالي کوریا دغه توغندی چې د سې شنبې په ورځ سهار وختي د جاپان د پاسه تیر شوی ګمان کوي هغه به د منځني واټن بالیستیکي توغندی وي. په دې باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د عاجل غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې ډیپلوماټان په دې باب خبرې کوي چې د شمالي کوریا په مقابل کې نور څه اقدامات کول پکار دي. د امریکا د عدلیې د وزارت مقاماتو ویلي دي چې پرون د نیویارک په ښار کې یو 22 کلن ځوان د داعش د افراطي ډلې سره د مرستې په الزام زنداني شوی دی. خبری راپورټونه وایي چې هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې د داعش د ډلې سره خپل ملاتړ څرګند کړی و. دغه شخص چې د امریکا تابعیت لري هغه وخت زنداني شو چې کوشش کوو سوریه ته لاړ شي او هلته د داعش د ډلې د ملیشو سره د جنگ دپاره یو ځای شي. که چیرې په هغه دغه جرم ثابت شي نو ممکن هغه ته د 20 کالو قید سزا ورکړی شي. دا یو هفته کیږي چې د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح په سنا کې د خپل کور نه راوتلی او هغې داسې شکونه پیدا کړي چې ممکن هغه د خپلو پخوانیو یاغي ملګرو لخوا په کور کې نظربند ساتل شوی وي. په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د ښاغلي صالح د قواو سره ملګري شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ رپورټونو ته. که څه هم چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې قطع شوې دي، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان شخصا قطریانو ته بلنه ورکړې وه چې د حج لپاره راشي، خو د پخوانیو کلونو برعکس کال یوازې د ګوتو په شمېر کسان حج ته لاړل. پام وکړئ رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاهی درته اوري.
ملک سلمان بن عبدالعزیز سکال د حج د مناسکو د پیل کېدو نه مخکې د قطر په حجیانو باندې غږ کړی و چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماتیکي شخړې باوجود د معمول سره سم دی د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته راشي، خو دا شرط یې ایښی و چې د قطر د هوایي شرکت د الوتکو په ځای به د سعودي عربستان د هوایي شرکت په الوتکو کې مکې معظمې او مدینې منورې ته سفرونه کوي. د قطر دولت دغه شرط ونه منو او یوازې د ګوتو په شمار حجیان د حج د ادا کولو لپاره ولاړل. درې میاشتې کېږي چې سعودي عربستان د مصر په شمول د خپلو څو نورو انډیوالانو سره یو ځای له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي او سعودي او قطر ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې. سعودي عربستان او ملګري قطر په دې تورن کړی چې د افغانستان د طالبانو د تحریک، د مصر د اخوان المسلمین او د فلسطین د حماس د اسلامي سازمان په شمول په خپله خاوره کې تندرو اسلامي ډلو ته پناه ورکوي، او همدا چې د سعودي عربستان د سیمه ییز سیال او دښمن ایران سره نږدې اقتصادي او تجارتي اړیکې ساتي. قطر د ترکیې د نظامی اډې د تړلو او له ایران سره د اړیکو د کمولو لپاره د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو غوښتنه رد کړله او وویل چې اصلا سعودي عربستان او ملګري غواړي چې د لویدیځو قدرتونو په سترګو کې د قطر د شاهي دولت اعتبار کم کړي او د خپلې خوښې رژیم د قدرت په ګدۍ کښېنوي. له قطر نه دا هم غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیون دې بند کړي او په دوحه کې دې د ترکیې کوچنۍ نظامی اډه وتړي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قطر سره خپله ملګرتیا اعلان کړله او هغه هیواد ته نور عسکر او درندې وسلې واستولې. په دوحه کې دیرا د بشري حقوقو ملي کمیټه یا ان ایچ سی آر وای شپېته اویا کسانو د سړک په لاره مکې معظمې ته سفر وکړ، خو د سعودي عربستان د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د قطري حجیانو شمېر 1200 ته رسیږي. تیر کال 2000 قطریان د حج د ادا کولو لپاره د سړک په لاره باندې سعودي عربستان ته تللي وو. د قطر دولت وای کوم کسان چې سکل تللي دي د دولت اجازه ورسره نه وه. قطر غوښتنه کړې چې په حج باندې باید د آل سعود د کورنۍ اجاره داري نوره ختمه شي او د نړۍ ټول اسلامي هیوادونه باید د حج د مراسمو او مناسکو د تنظیمولو ذمهواري په غاړه واخلي، خو د سعودي عربستان دولت دا غوښتنه د جنگ اعلان ګڼي. سکه له 2 میلیون نه زیات خلک د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه د حج د ادا کولو لپاره تللي دي چې په دې جمله کې ایران هم شامل دی، چې د څو کلونو وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره خپل حاجیان سعودي عربستان ته ولېږل. د حج مناسک د چهارشنبې په ورځ د بیت الحرام له مسجد نه پیل کېږي، د پنجشنبې په ورځ د عرفې ورځ ده او د جمعې په ورځ به د لوی اختر ورځ وي چې حاجیان قرباني کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان IOM رپورټ ورکړی چې په تیرو 20 ورځو کې د مدیترانې له سمندرګي نه د تیرېدو په وخت کې کوم مهاجر نه دی مړ شوی. دغه اداره زیاته یې د سخکاري چې په عمومي توګه د مهاجرو په مړینه کې کموالی راغلی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
مهاجر له لیبیا نه د مدیترانې د سمندرګي له مرکزی برخې نه ځانونه ایتالیا ته په کشتیو کې رسوي چې البته په قاچاقي کشتیو کې او بیا له خطر نه ډک سفر په ځانونه قبلوي چې اروپا ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ځینو لپاره به ادا یوه ښه وسیله شي، مګر د ډېرو لپاره چې په دې لاره کې ژوند بیلي یوه بدنامه لاره ده. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې په روان کال کې د مدیترانې له سمندرګي نه د تیرېدو په وخت کې 2410 تنه مړه شوي دي. د دغې ادارې نطاق لیونر دودیل نو وایي دا د زړه پورې ده چې په 20 ورځو کې کوم مهاجر نه دی مړ شوی. د منی په دې باندې پوهېدل ډېر مشکل دی چې واقعا ولې. دویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The flows from Libya have diminished. If you recall, in July there were days when 3,000 people were picked up in one weekend. You remember that? And now we have very, very few. So something's happening. We're not sure what's behind it all. We see somewhat of a decline of the migrant flows coming in from Niger, but not enough to
لیبیانه د مهاجرو بهیر کم شوه ده. که تاسو د جولای میاشت په یاد کړی، داسې ورځې وي چې په یوه هفته کې په کښتیو کې 3000 تنه سپریدل. ستاسو دا په یاد دي؟ موږ اوس ډېر کم شمېر کسان وینو، ځکه نو یو څه واقع کېږي. موږ په دې ډاډه نه یو چې د دې تر شا څه دي. موږ داسې یو څه وینو چې له نیجیر نه د مهاجرو په بهیر کې کموالی راغلی دی، مګر د توجه کولو کافي څه نشته دی. یا د دې شرحه ورکړو چې د مدیترانې له سمندرګي نه د مهاجرو د تیرېدلو په بهیر کې ولې کموالی راغلی دی. د آی او ایم ارقام ښیي چې د مدیترانې له سمندرګي نه د مهاجرو د تیرېدلو په وخت کې په عمومي توګه مړینه کمه شوې ده. په دې میاشت کې په درسته سیمه کې 19 تنه مړه شوي وو، چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې 649 تنه مړه شوي وو او تیر کال 26 تنه مړه شوي وو. ډویل وویل په 20 ورځو کې چې کوم مهاجر نه دي مړه شوي، نو دا د لمانځنې وړ یوه موضوع ده. د خبرداری ورکړ چې دغه شمیر په اسانۍ سره لوړېدلی شي، ځکه چې انساني قاچاقبران د کمزورو مهاجرو پسې ګرځي چې د ګټې له کبله دوی استثمار کړي او د دوی ژوند د خطر سره مخامخ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د دوشنبه په ورځ په امریکا کې میشتو مختلفو مذهبونو په سلګونو استازو د امریکا د مدني حقوقو د مبارز مارتر لوتر کینګ د یوې تاریخي وینا په یاد په واشنگټن ډی سي کې مارش وکړ. په واشنگټن کې به د خبریال مایکل برون رپورټ سید سلیمان شاه ته واوري.
مارتر لوتر کینګ چې په خپل هم یو سوي مبلغو پوره 450 کاله په خوای په متحده ایالاتو کې د تورپوستانو پر ضد د نژادي توپیر او تعصب د ختمولو لپاره مبارزه پیل کړله. هغه یو تاریخي وینا وکړله چې د آی هیو ا ډریم یا ما یو خوب لیدلی دی په نومې د امریکا ولس پیژني. مارش کوونکو دغه مارش په وروستیو ورځو کې د سپین پوستانو د یوې نژاد پرستې ډلې د غړو د تشدد د غندلو او په ټولنه کې د هر ډول توپیر د محوه کولو په خاطر تنظیم کړی و. دغه خلک پر هماغه تاریخي لاره باندې پیاده روان شول چې 450 کاله پخوا د تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز مارتن لوتر کینګ له خپلو ملاتړ کوونکو سره یو ځای د یو احتجاجي مارش په دوران کې پرې تېر شوی و. یوې یهودۍ رابای یا مذهبي مشرې تمرا میلر چې په واشنگټن کې د ریلیجیس اکشن سنټر په نوم د ادیانو د پیروانو ترمنځ د تفاهم د یو مرکز مشر په غاړه لري، په خپل وینا کې ویل د عیسویانو د کاتولیکانو او بپټیست فرقو یهودو هندوانو او سیکانو په شمول د تقریبا ډیرو مذهبونو او ادیانو پیروان په ګډه سره راټول شوي دي. مونږ ټول یو واحد خدای په خپل بالغ حکمت سره پیدا کړیو. اوسنی حکومت د هغو کسانو په ضد په مبارزه کې پاتې راغلی چې د سپین پوستانو په نژادي برترۍ عقیده لري او نور خلک له ځان نه کم ګڼي. د ځینو مذهبي مشرانو سره د دغه مارش د تنظیمولو انګیزه وروسته له هغې پیدا شوه چې د ورجینیا د ایالت د شارلسویل په ښار کې د وایټ سپرمیسس په نوم د سپین پوستانو د نجات پرسته ډلې د غونډې په دوران کې یو سړی چې خپل ځان یې د المان د نازیانو خواخوږی معرفي کوو. د قهر او غصې په حالت کې خپل موټر په یوه ډله کسان وخیژو چې د ځوابي غونډې لپاره هلته راجمع شوي وو. یوه ځوانه ښځه یې لاندې کړله، ځای په ځای مړه شوه او شل کسان یې زخمیان کړل. د ډیموکرات ګوند او د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو د دغې خونړۍ پېښې نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ په دې پړ کړ چې سمدستي د دغه عمل عاملین لکه څنګه چې د جمهور رئیس د شان سره مناسبه وه او توقع کېدله ونغندل. د عیسویانو یو پادري جیسن کارسن خپل نظر داسې څرګند کړ:
I cannot stand silent as injustice after injustice after injustice happens.
کلا چې بار بار د ظلم د پاسه بل ظلم کیږي، زه په مقابل کې چوپه خوله نشم پاتې کېدای. خلک پریشان دي او هغه فکر کوي که خپل غوونه پورته کړي د عدل او انصاف لپاره به زمينه مساعده شي او د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ به د مینې او اتفاق فرصت مساعد شي. د مارش د امریکا د عدلیې د وزارت د ودانۍ مخ ته ختم شو. د ټرمپ ادارې لا تر اوسه پورې د دغه مارش په اړه تبصره نه ده کړې.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. هند او چین موافقه ته ورسیدل چې هغه جدي جنجال پای ته ورسی چې د همالیا په ختیځ کې د سرحد په سر د آسیا د دغو دوو سترو هیوادونو ترمنځ په لسیزو روانو. د امریکا غږ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
دغه اعلان د هند صدر اعظم نریندرا مودی له سفر نه څو ورځې د مخه وشو چې توقع ده د بریکس په عالي غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې بریکس یعنی برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا بل هفته په دغه عالي غونډه کې برخه واخلي. دغه جنجال هغه وخت پیل شو کله چې هندي عسکرو په دوکلام کې د چین په مخ کې خنډونه اچول چې سړک جوړ نه کړي، او د هیمالیا په ټاپو وزمه باندې د چین او بوتان ترمنځ هم جنجال دی او د پراخه جنجال ویره پیدا کړې ده. د هند دولت پخوانی وزیر آنند شرما او وای:
اٹ از ا رانګ اٹیچیوډ ټو کلیم وکټری، اٹ از ا میټر آف سیٹسفیکشن دیٹ وٹ وی هاف بین سیئنگ دیٹ ڈپلومسی شوڈ بی گیون دی چانس اینڈ دیر شوڈ بی ڈس انگیجمنٹ اینڈ دی کانفلکٹ.
دا غلطه انګیرنه ده چې د بری ادعا وشي. دا د قناعت خبره ده چې موږ وایو هغه دا دی چې ډیپلوماسۍ ته باید چانس ورکړی شي چې په شا تګ باید وي او جنجال دې نه وي. مبصرینو په نیو ډیلی کې دغه موافقه هرکلی کړه او وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې د حیثیت ساتلو هلته سره ورسېدل. په رسمي اعلانونو کې د سرک د وضعیت یادونه نه ده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو بزګران وایي چې د میوو له باغونو یې سږ کال ډېر حاصلات راټول کړي، خو د خرڅلاو د ناسم بازار له کبله یې زیاته ګټه نه ده ترلاسه کړې. بازګران د سړو خونو نشتوالی او یو شمېر نورو ستونزو له کبله شکایت کوي او وایي چې چارواکو یې حاصلاتو ته د بازار او ساتلو لپاره امکانات نه دي برابر کړي. نور تفصیل د ذبیع الله غازی په رپورټ کې اورو.
د جلال آباد ښار د میوو مارکیټ کې سکال تر ډیره د آمدي ولایت د خوږیانو، کامې، خیوي، درې نور، سرخرود او یو شمېر نورو ولسوالیو له باغونو راټولې شوې تازه میوې پلورل کېدې. بزګران وایي ل خپل باغونو د ډیرو حاصلاتو د راټولولو سره سره زیاته ګټه ونه کړه، ځکه د ساتلو امکانات نه وو او په کم بیوي و پلورل.
خرابي یو زراعت سپختنم نه کی زمونږ چې تاسو چه کړل چه کړی چه نه کړی
په منګه د کرنې راسته نه داهله د تر سو راشي د منګه د باغونو نږدې نه وګوري متخصصین بلری راشي دغه نږدې نه ګوري دغه مرزونه کنټرول کې موږ سره مرسته وکي خو تر اوسه پورې موږ تاسو چم سره نه راخره کړي.
بندوال غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د حاصلاتو لپاره د خرڅلاو خ بازار او د میوه ساتلو په هدف سړی خونی جوړی کی. د تازه میوه پلورونکي سوداګر او هټیوال وایي سږکال کاروبار ښه و، ځکه له یوې خوا تازه میوې ډېرې وي او له بله خوا یې قیمتونه مرزانه و.
زموږ د خپلو ولایتو میوه راځي ډېره زیاته زیاته او ښایسته ښایسته میوه. اوس فعلا د مړې سیزن دی، د انګورو سیزن دی، د خټکو سیزن دی. نو جلال آباد خپله میوه شفتالو زیات درلوده او فیلنس د خوګانو مړه راځي.
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د بزګرو لپاره د عصري کرنې سیستم جوړولو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې. د دغه ریاست د عامه اړیکو مسؤل نجم الدین ثاقب وایي د یوې لویې سړې خونې پر جوړولو کار روان دی چې 15,000 ټنه تازه میوې پکې ساتل کېدلی شي.
انشاءالله یوه سردخانه جوړیږي چې په هغې کې 15,000 ټنه میوه ځایږي. په هغې باندې کار روان دی. انشاءالله په راتلونکي کلونو کې به انشاءالله ترسره کیږي او بزګران به ترې مستفید کیږي.
که څه هم تر دې وړاندې په زیاته اندازه میوې له پاکستان څخه هیواد ته واردېدې، خو په دې وروستیو کې په کور دننه د جوړو شوو باغونو او روزل شوو نیالګیو حاصلاتو په کور دننه د تازه میوو ډېرې اړتیاوې پوره کړې دي او سږ کال په ننګرهار کې یوازې د کانال له ځمکې د 0 ټنو سوتروسو د حاصل تمه شوې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. چین به سږکال په سپتمبر میاشت کې د بریکس یا د 5 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو برازیل، هند، روسیا، چین او جنوبی افریقا د غونډې کوربه. د چین په ژمن خار کې د بریکس د نهمې غونډې په درشل کې یو ځوان هنرمند هڅه کړې ده چې میلمنو او سیلانیانو ته د دې خار ښکلا ښکاره کړي. دا چې څنګه پر پورت کې یاورو.
چنیلی په ژمن خار کې د کاغذ هنري نندرتون جوړ کړی دی. هغه د کاغذ څخه د ژمن خار یو شمېر تصویرونه جوړ کړي دي چې پکې د کولینګو جزیرې په شمول د ښار یو شمیر مهم ځایونه او ودانۍ شامل دي.
ما د ژمن د ښار هغه ښکلا د کاغذ په ذریعه خلکو ته وړاندې کړې ده چې ما دلته د ژوند په مهال لیدلې وه. زه فکر کوم دا د هنر یوه طریقه ده، د وړاندې کولو داسې طریقه چې خلک خوشحاله کوي.
د چین په وینا هغه د کولینګو جزیره څو ځلې رسم کړې ده، خو هر ځل یې د بیل احساس سره جوړه کړې ده. هغه د کولینګو جزیرې هغې غاړې ته ژوند کاوه او هر ځل یې د دې جزیرې د ښکلا نه بل ډول الهام اخیسته.
ژمن د تاریخ او فرهنګ له اړخه ډېر غني ښار دی. د دې تر څنګ دا د مود او فیشن مرکز هم دی. د کاغذو څخه جوړ شیان هم د دې ښار د دودیز او فولکلوریک هنر یوه برخه ده. زه فکر کوم چې دا یو لرغونی هنر دی چې باید د اوسني عصر د نورو هنرونو او فیشن سره یو ځای شي څو د ډېرو خلکو خوښ شي.
چن وایي د هغه هنري کارونه باید اول هغه تر تاثیر لاندې دراولی څو وشي کړای نور خلک خوشاله کړي. دغه په وینا داسې هنري کار چې په هغه کې احساس نوي یو ښه هنري ټوټه نه ده.
زه خپله توجه په هغه هنر باندې متمرکز کوم چې زمونږ د عصر وي او د سیمې ښکارندوی کوي، داسې هنر چې خلک خوشاله کړي.
چن هیله لري چې دغه هنر د دې سبب شي چې سیلانیان د ژمن ښار خوښ کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د راغلي طوفان له کبله خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي. په دغه ښار کې د راغلي طوفان له امله د اوښتو زیانونو او په هغه سیمه کې د میشتو افغانانو د حال احوال په هکله مو په هیوستن کې د میشت افغان بشیر صافی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوم. تکساس کې د راغلي طوفان له امله اوس وضعیت څنګه دی؟ سې عمومي که وضعیت راته وي بیا به نورو پوښتنو ته درشو.
هغه کوم سخت د سیلاب کومه چپه او د طوفان کومه چپه چې هغه د هیوستن ښار چې مرکزي ښار د تکساس ایالت تجارتي ښار د ټول لاندې کړی دی. خصوصا هغه کوم ډاون ټاون یا د ښار تجارتي برخه چې کومه ده د هغې سطح د نورو ځایو په پرتله باندې لږه ټیټه وه، نو هلته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. تر اوسه پورې چې کوم د مړینې شمېره ده تقریبا 400 پورې خلک مړه شوي دي. په دې کې د 2 کسان د یو فامیل دي چې هغوی مخابراتي سیستمونه هلته قطع شوي وو او نه شو کولای چې تماس ونیسي بیړني مدیریت ادارې سره یا پولیسو سره. نو هغه هغه وګسان ماشومان او د خزو او د یو سپینګری په شمول باندې یو فامیل دی.
د تکساس په خار کې د میشو افغانانو نه څه حال احوال لري چې خدای مکه غوي ته خو به صدمه نه رسیدلی؟
موږ دلته د پښتو دری هاټ لاین یا ایمرجنسی ټلیفون موږ دلته خپل همکاران ناز دي، او که څوک موږ اعلان کړو د طوفان د مخکې که چار چاته د ارتش مشکلې موږ ته زنګ وهئ او موږ به انشاءالله خپل رضاکاران در رسوو. نو په دې لړ کې موږ تر اوسه پورې یو افغان چې په سیلاب کې بند پاتې وو او د بهر غاړه کې وو چې هلته بېخي هېڅ امکان نه لره چې څوک ورشي، نو هغه د 15 ورځو وروسته بېګا کوم ادارې چې وي د ټیکساس نېشنل ګارډ هغه ویستلې ده په چورلکو کې، او هغه اوس فلحال په شیلټر کې یا هغه امن ځایونو ته راوړل شوی دی. هغه سره موږ تماس ونیو او دغه یوازینی چې کوم افغان و دا خوشبختانه راویستل شوی دی بعد د 15 ورځو نه.
صحیح وضع یې څنګه ده؟
طبعاً اوس هلته چې کوم ځای کې اوسېږي طبي او نور شیان هلته ورته مهیا دي، او انشاءالله داسې وضع یې ډېره وخیمه هم نه ده او ښه ده، خو اوبو منځ کې دومره ساده تېرول طبیعي ده چې یو څه به خراب
شوي. عموما د دې حوادثو نه مخکې حکومت خبرداري ورکوي، عام خلک مخکې نه خبر وو یا آگاهي لرله چې خوراکي مواد اوبه او نورې اړتیاوې پوره کړي او ځان لپاره څه برابر کړي؟
حکومت چې کوم مخکې نه خبرداري ورکړي هغه په دغه کچه باندې نه و، لکه په کومه کچه چې سیلاب او طوفان راغی، ځکه هغه تقریبا 50 کاله مخکې دلته په هیستون کې یا په ټیکساس په جنوبي برخه کې دغه طوفان راغلی، خو د تیرو 15 لسیزو نه دی خو تر اوسه پورې داسې چا توقع نه کوله. نو په همدې خاطر حکومت چې کوم هغه تدابیر نیولی وو هغه د تیرو 2 کاله مخکې چې کوم طوفانونه راغلي وو د هغې په حساب سره دی خلکو ته هم خبرداری ورکړی وو، او ډېرې کمې سیمې د هغې په خپل هغه های الرټ یا چې کوم ډېر اوبه متوجه وي هغې پکې راوستې وې، خو بیا هم خلک چې وو د خوراک شیان او یا نور د تیل یا د سون توکي دا ټول سره جمع کړي وو، خو بیا هم وایم چې دومره چې اوس وزن دی د سیلاب همداسې بارانونه نور هم ورېږي، زه په دې پوهېږم چې خلک به اوس
یعنی د دومره سخت طوفان پیشبینی نه وشوي، نو اوس ښار او بازار وضعیت څنګه ده؟
مغازی کوم مغازی چې په وګو کې بند پاتې وي هغه مغازی په وګو کې بند پاتې دي، سرکونه اوس بعض سرکونه صفا شوي دي، موټر پر راغراته کوي، خو بیا هم ورشته ده چې بیا هم سیلاب راځي، ځکه حکومت وخت په وخت باندې هغه بیړني پیغامونه خلکو ته لیږي چې د کورونو مو وځي، خو په لویه کچه باندې مغازی ټول تړل شوي دي، کوم مغازی چې رکولاوي وي د خلکو د تګ راتګ وسیلې موټرونه چې کوم دي هغه ټول تباه شوي دي، سیلابونو خراب کړي دي، دا هم غټ مشکل دی چې افغانانو ته خصوصا ډېر مشکل دی چې دا باید نو خوراکي شیان که څه هم شته دی خو دومره چې خلکو ته ضرورت لري یا نه شي کولی چې ترلاسه کړي.
څومره افغانان به د هیوسټن په ښار کې اوسېږي او کورنۍ بې ځای شوي دي په دې طوفان کې؟
په ټول ټیکساس کې زموږ چې کوم روسي ارقام دلته 20,000 فامیلونه اوسېږي افغانان، په دې کې بیا ټیکساس ډېر لوی ایالت دی، یوازې دا جنوبي برخه چې د لوی هیوسټن ښار ورته ویل کېږي یا ګریټر هیوسټن، دلته موږ سره چې کوم راجستر دي دا د 1200 په شاوخوا کې افغانان دي چې یوازې په همدغې متاثره شوو ځایونو کې اوسېږي. دلته د افغانانو موټرونه خو ټول خراب شوي دي، د دې مراکز مخکې مې یو کس چې تماس نیولی وو هغه د خپل کور په اړه ویل چې تازه خپل کور جوړ کړی او تقریبا 1.5 میلیون ډالر په کور باندې مصرف راغلی، او په کور او کوم دوکانونو شاین چې هغه ټول ورته سیلاب وړي دي خراب کړي دي ورته، او همدغه غټ مثال و نور د موټر د هر افغان موټر خراب شوی دی، کورونه او دوکانونه یا نور تجارتي کوم ځایان چې هغه ورته خامخا خراب کړي دي کوم چې په دې منطقه کې اوسي.
مالی تاوان رسیدلی دی خو ځاني تاوان نه بچ دي.
ځاني تاوان تاسو ګوره خوشبختانه بچي وو.
ډیره مننه بشیر صفیح کور دی ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته دوه ما خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مان.